السلام علیکم د غرمه دولس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه چې سید قادر چلالو فی تخنیکی چارې پر مخوړي د ازادي رادیو مچلې 19 پروگرام ته څنګه شوې ده د دې خبرونه پترس کې د افغانستان په اړه مهم ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته پهن کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې هغه ډول چې لازمه ده رښتینی مبارزه وکړي ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په هراري کې اورځنۍ لوبه ترسره کړي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د سوریې حکومت او وسلوال مخالفان باید د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو اوسنی فرصت درک کړي د خبرونو تفصیل په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای د په هغه ډول چې اړتیا یې ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي عبدالی له هندي ورځپاڼې ANI سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو تر منځ توپیر پکې ونه کړي او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي عبدالی زیاتوي کله چې تروریزم پر وړاندې جګړې یادیږي نو باور دا دی چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي نو پاکستان باید په دې لاره کې دوه مخې چلند ونه کړي افغان حکومت د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو سره همغږې دی چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي او ټینګار کوي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو د ځالو په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي خو اسلام آباد وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی راپورونه وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وچلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي حسین خاوري د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا وژلو په تور په جرمني کې ونیول شو نوموړي دا کړی چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغه صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 10 کاله بند درلود خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلی چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 22 کلنو ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کول او پلاری په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون یو حقوقي سلاکارو نوموړی د تیر کال د اکتوبر په 14مه له جنسي تیری وروسته ووژل شوه حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په توګه جرمني ته رسیدلی و د ننګرهار د کنن ریس چارواکي وي د دې ولایت بې وزلو میرمنو ته څه باندې 1900 باخچي جوړ کړي دي د ننګرهار د کنن او مالداري مشر رفیع الله رحیمزي پرون خبر اعلان وکړ چې د تیر کال د نورو لاسترونو ترڅنګ د غشمیر باخچي بې وزلو میرمنو ته جوړ شوی څو له میوه او ترکاریو څخه هم په خپل ګټه واخلي او همي محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي نو موړ زیاتوي چې ټاکل شوی روان لمریز کال 450 زر نیالګي په دې ولایت کې کینول شي ټاکل شوی د چنن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي افغان لوبډلې د زیمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړې دي چې دوی ګټلې دي او یوه یې بایللې ده افغانستان له زیمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټولې 15 یو ورځنۍ لوبه کوي کچیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به هم خپله کړي خو کچیرته زیمبابوې افغان لوبډله ماته کړه نو د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي پنځمه لوبه به بیا ټاکون کې وي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درک کړي د مستورا پرون په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو د مخه دا څرګندونه وکړي او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي
We were just discussing with the special envoy that it is
They were among the Zangario Plavius Rabahas وکړ چې اوسې وخت را رسیدل دی زنه په هیګم دابه دی وی رښتونی موافقه لپاره مناسب وخت وی او کسنګ خو هغه وخت دی چې خبرې باید پیل شي ځکه اوربند شوی دی او دوهم اوس یو فرصت برابر شوی چې باید ګټه ترې واخیستل شي د د سوریې د سوری خبرې تر لسمیاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماټان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنجشنبه پر د سوریې نصره جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لست کې شامل کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکایي چارواکو په وینا صالح خلیل د النصره جبهې دریم درجه قمندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سړی او د سوریې د ادره سیمې مسؤل دی. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت وایي دا دواړه د النصره جبهې خونړۍ وسلوالې ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلوالې ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولي دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول، په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالي سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون وویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلي دي. په دې جسدونو کې د دیارلسو کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندۍ له امله مړه شوي دي. سری میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه شپږ پنځوس کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د څوارلسو کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کیدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلهیز ایستل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. دا ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییزه ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډی هیواد اجازه نه لري چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د چین پوځي وسایل د افغانستان په خاوره کې دننه ګزمې کوي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې ورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیه ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه د خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د ګزمې په اړه راپورونه خپره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې ګزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی و، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د منطقې هیوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چیز تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې دننه د چین د پوځي وسایطو د غزمې خبره رد کړې و، خو هغه ویلي و چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. شغلی رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزې همکاري د موافقې هغه په چوکاټ کې تر سره کیږي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت د هم نه منی چې کوم ځنګړي هواد سره دی پر پوله ګټ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش وای د سیمې ټول هغه ودونه چې له تروریزم څخه ځانمن سوي او یا خطر احساسوي په خپل هوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي ده خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم تغر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو سی په منطقه کې قرار لري تقسی او عملیات رامنځته شوی نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د فبروري پر 22مه نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې چینایي لوری په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختري زیدي، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای سي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جوی شنکر په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختګ او د سولې بهیر په پیوړی کې دوکې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنۍ لمن د هغې واد د سینکیانګ ایالتونه غزيږي او هلته د افراطي ډلو د نفوذ باعث نسی. سینکیانګ د چین هغه نامنه ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروستیو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان تر اغلی د اروپای پرلمان او پلاوی وای د افغانستان سولې پروسه باید افغان شموله او سیو د دې هوا ټولو وګړو ته پکې ونده ورکړ شي. د دې پلاوی غړي پیټرس استوریس د پنځشنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې اروپای ټولنه په افغانستان کې دروان وضعیت پیچلتیا درک کول شي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لړۍ باید دوام وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې په دې پروسه کې په افغانستان کې ټول مش قومونه سیاسي او مدني بنسټونه او مخاور ګډون لري او په ډیرو مواردو کې د دوی له سلام مشورو څخه ګټه اخیستل کیږي. عباد الله حننزه او د موضوع جزئیات.
د اروپای پارلمان یو پلاوی چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی ټینګار کوي چې د سولې یو رښتینې پروسه باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د هیواد ټولو برخو ته پکې ونډه ورکړ شي. د دغه پلاوی غړي پیټرس استریوس د پنځشنبه پر ورځ رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له هوکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه لړۍ باید دوام پیدا کړي. خغله پیټرس وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو قومونو، مدني ټولنو او ښځو ته ونډه ورکړل شي. دا وایي مونږ د افغانستان د روان وضعیت پیچلتیا درکول شو. مونږ په دې باور یو چې د سولې لپاره لومړی ګام ډیر ښه وو او دا باید دوام پیدا کړي. د سولې یو رښتینې پروسه چې پکې مختلف قومونه، ګروپونه او ښځې ګډون ولري باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د نورو ولایتونو ونډه هم پکې ډیره مهمه ده. دغه پلاوی وایي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ وسي او د دغه هیواد ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. فرانس مایکل میلبن ویلي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیر یو نیم کال کې هڅې شوي دي او د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دې ښکارندویونه کوي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جګړې له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. اخوا د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې د سولې په روانه لړۍ کې د افغانستان ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه میو منئ، عمانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر عبدالوارث بریمن سره زموږ د همکار همایون واد مرکه اوري.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده.
د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر د هندوکش وږمې کتاب په اړه راته غږیږي.
په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد حدیث پردیس راوروي.
د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جلویګا هنر په نوم د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون په ملي ګالری کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د جلویګا هنر ټولنې د 15 تنو زده کوونکو او یا اثر نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي معین پوهنوال محمد رسول باوري د نقاشۍ او رسامي هنر د ودې په خاطر د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او زیاته کړه چې نقاشۍ او رسامي هغه منابع ګڼلی شوي چې تاریخ راته مستند ولای شي. پوهنوال باوري د انزورګری او رسامي د څانګې له هنرمندانو غوښتل چې په خپلو اثارو کې ملي یووالی، پیوستون او ملي ګټو ته ډیر پام وکړي. د ماشوم ادبیاتو یو 13 عنوانه کتابونه چاپ شول. د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو او شعرونو دا کتابونه د 2 میلیون یورو په لګښت د افغانستان له ماشومانو سره د ملاتړ نړیوال سازمان لخوا چاپ شوي دي چې 80 عنوانه یې په پښتو او 80 نورې په دري ژبه لیکل شوي دي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ماشومانو لپاره د کتابونو په دومره شمیر کې چاپ ګټور اقدام وباله او له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو د ودې په خاطر ورته هڅې وکړي او په راتلونکي کې د ماشوم د ادبیاتو یو مرکز جوړ کړي. په دې اړه په خبرونه کې مرکه هم اوریدلای شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په عربستان کې د افغانستان له سفارت سره د فرهنګي نندارتون په جوړولو کې مرسته کوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت غواړي چې د افغانستان د بیلابیلو فرهنګي او تاریخي ساحو او میراثونو د معرفي کولو په خاطر په عربستان کې نندارتون جوړ کړي. ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ دا نندارتون د افغانستان د سفارت لخوا په سعودي عربستان کې جوړ شي. په دې نندارتون کې به افغاني جامې د افغانستان د ښکلو او سیاحتي سیمو عکسونه، د محلي موسیقي آلې او ځینې نور فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې شي.
په خوست ولایت کې د کتابونو له مطالعې سره د دلچسپۍ له وجې د کتابونو پیر او پلور ډیر شوی دی. د خوست ځوانان وایي چې نن سبا ډیر کتابونه پښتو ته ژباړل شوي دي او کتاب پلورونکي هم هڅه کوي چې هر ډول کتابونه کتاب پلورنځیو ته راوړي. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډیر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ولیمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډیر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلی زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تنځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډیر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډیر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډیرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کیږي او ژباړل کیږي.
بل لور ته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هر ولسوالۍ او په لرو پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانان نو د وی میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کار مو مخه لری پرتو ولسوالۍ او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډیره شوې او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بل زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینهوالې دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره یې په کتابتون کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دیوی چې په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ودانۍ او په شیخ زاید پوهنتون کې یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنګه په ځینو نورو علمي، ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتونونه شته چې د کتاب مینهوال ورڅخه ګټه اخلي.
په افغانستان کې د ناامنو سیمو تاریخي اثر د تخریب له خطر سره مخ دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې په اروزګان کې شاوخوا 2 تاریخي اثر موجود و چې اوس یې یو شمېر نړېدلې دي. نور الله اروزګان از موږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان سیمیز چارواکي وایي هغه تاریخي آثار په کنډوالو بدل سوي چې کلونه وړاندې به خلک لیدو ته راتله. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تېرو 3 کې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړي وایي له تېرو 6 میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه د پیل کړي د تاریخي آثارو د لمزتلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت پر رسولي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعاتو کلتور کارمندانو کړي دي، پیش قدیمه خلکو 2-3 سوه 4-5 سوه کاله مخکې دلته دا خلکو جوړ کړي دي، د دې څخه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 14-15 کاله حکومت کې او مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعاتو کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي آثارو له اړخه بډایه بلل کېږي، خو د وروستي جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ شوي. خو اروزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د تاریخي آثارو له پلوه د معلوماتو له مخې غني دی. لدې سره په اروزګان ولایت کې یو شمېر لیکوالان او شاعران هم دغلته د تاریخي آثارو پر رغولو ټینګار کوي. لیکوال او شاعر عطاالله افغان تاریخي آثار د یو سیمې لپاره مهم بولي او وایي که چیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو موږ به هغه تېر یادونه له لاسه ورکړو.
اروزګان ولایت کې موږ ډېر داسې ځایونه لرو لکه په چوره ولسوالۍ کې توره چینه، دغه سره د حبیب بابا زیارت او ملا دربار زیارت،
په ورته وخت کې د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایب هم دا مني چې په اروزګان ولایت کې تاریخي آثار له منځه تللي، خو وایي چې دا آثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي آثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي. ښاغلی نایب زیاته کړه
په متاسفانه په اروزګان کې لکه څنګه چې نورو ولایتو توجه کېږي، یاده ده چې مرکزی حکومت چندانې توجه دلته نه کوي. خو موږ د مرکزی حکومت سره هم په دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان چې دغه سیمو چې د سیمو تاریخي آبادات لرو امنیت خوندي شو، هممهاله به موږ د دې د ساتنې لپاره لاس کار کوو.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان کې د هغه تاریخي توکو د راټولولو لپاره هم ځای شتون نه لري چې په دغه ولایت کې له خلکو سره شتون لري.
شکولی پیزاکی اخوان گلدی دروازگان کرد از مرو کر ور تاریخ گلدی دروازگان
په خبرونو کې مو اوریدل چې په دې ورستو کې د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمان کابو 1 وانه کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي. زموږ همکار همایون واد په افغانستان کې د دې سازمان د ښوونې او روزنې له سلاکار بهیر ویاړ سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتلی چې دا کتابونه د کوم معیار له مخې غوره شوي وو.
کوم کتابونه چې د دې پروژې نه چاپ شوي دي، د یو ډیزاین له مخې، د یو مشخص ډیزاین له مخې، د دې 50 عنوانه د لیکوالو د خوا، یعنی د مسلکي لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ لپاره تجربه لري، د خوی د خوا لیکل شوي دي. د دې 1.5 عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو له خوا لیکل شوي دي. تقریبا په ټوله کې 3200 کیسه د یو ملي سیارې د لارې چې مونږه بلار چولې و دغه لارې سره راټول شوی و یو تخصصي د ارزونې کمیټې لخوا چې په کې د پهنی وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد لیکوالانو ګډون درلود و کسیز د ارزونې کمیټې لخوا دغه درې زرونه زیات کیسه وارزول شول او د دې په پای کې دغه اتیا عنوانه په دری کې او اتیا عنوانه پښتو کې غوره شوې دي.
دغه کتابونه څه ډول چاپ سول که دغه پروسه مر تشریح کړئ؟
دا کتابونه ټول اول خو یو مطلق اکثریت د افغان لیکوالو د خوا لیکل شوی دي، بیا د ټول دغه انزورګری په افغانستان کې دننه شوی ده د تخصصي انزورګرانو د خوا او د دې چاپ ټول په افغانستان کې شوی دی. دا کتابونه په څلورو کټګوریو چې د عمر لمخې ویشل شوی دي، د څلور کلونو تر دولس کلونو ماشومانو لپاره په څلورو کټګوریو کې چاپ شوی. نږدې نیم میلیون د دې کتابونو چاپ شوی دي په یو لس ولایتونو کې په وړیا توګه په ماشومانو باندې ویشل کیږي.
دغه کیسه چې چاپ شوی دي تمرکز مو پر څه ډیر کړی دی چې ماشومان له دغه کیسو خوند واخلي؟ کنه دې ته مو ډیر پام کړی چې دغه کیسه ماشومان ته باید یو څه ورزده کړي، یعنی پیغامونه ولري.
هر هغه ټوټه چې ماشوم لولي هم یو څه ترې زده کړي او هم ترې خوند واخلي. په ټوله کې تمرکز د دې پروژې په دی چې ماشومانو ته مونږ یو نوی هیله مندي ورکو. ماشوم چې دا کیسه لولي د تاوتریخوالي نه لري وي، ماشوم د دوستۍ په اړه، د مینې په اړه، د مشرانو د احترام په اړه، په کورنۍ کې د سوله ییز ژوند په اړه، د چاپیریال په ساتنې، په دې ډول موضوعاتو ډېر سره بوخت وي او د داسې کیسو نه خوند واخلي. هم یعنی په یو نحو یو مثبت پیام پکې دی او هم ماشوم به ترې خوند واخلي. او په ډېر په زړه پورې بڼه چاپ شوې ده، تاسو کتلی د دې دا انځورګري، د دې دا رنګونه، دا ټول په داسې یوه بڼه جوړه شوې ده چې ماشوم هم ترې خوند واخلي او هم یو مثبت پیام پکې وي.
تاسو ته به ډېرې کیسې راغلي وي، خو د دې کیسو له منځه مو یوازې اتیا کتابونه چاپ کړي دي. هغه کیسې مو چې انتخاب نه کړي، کومې نیمګړتیا پکې وي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې مې یو مثال ورکړو، د یو مطرح افغان لیکوال کیسه داسې وه چې په هغه کې د جنګ پیام و. یعنې کیسه پای داسې وه چې ماشوم ته هیڅ پیام نه درلود سربیره د درد او د غم و رنج نه. نو که څه هم هغه ډېر لوی لیکوال و او ډېر لانجې په دې وکړلې، ولې زموږ د ارزونې کمیټې نه دغه کیسه پاس نه شوه. د کیسو هغه اصلي معیار همدا و چې ماشوم ته هیله ورکړي او یو مثبت شی پکې پروت وي، نه دا چې د تاوتریخوالي بحث پکې وي او یا هم ماشوم ته یو غلط پیغام ورکړي.
له دې وروسته به هم نور کتابونه چاپ کړي که نه؟ همدغه اتیا کتابونه دا به یې وروستی ځل د چاپ وي.
ټولنې کې تمه ډېره زیاته ده دې کتابونو ته، د خلکو ډېر زیات توقعات دي، مونږ ته هر ورځ داسې رسیږي. نو ځکه تر ټولو زیاته هڅه مو همدا ده چې هر څومره نورې پیسې په دې اړوند پیدا کوو نو هغه به د دې کتابونو په چاپ او توضیب ته ځانګړي کوو.
د دې کتابونو د ویش ډول څنګه دی؟ تاسې ویشئ که نه کتابتونونو ته یې ورکوئ چې هلته یې خلک ولولي یا ښوونځیو ته؟
مونږ دا کتابونه په شپږ زرو موقعیتونو کې چې په هغه کې ښوونځي، کتابتونونه، محلي تعلیمات و مراکز، وړکتونونه یا د مکتب څخه د مخکې زده کړې مراکز، دا ټول شاملېږي. دوی ته په وړیا توګه ورکوو. د دې تر څنګ درې زرو کورنیو ته په وړیا توګه دا کتابونه ورکوو. هر یو سره مونږ به یو تفاهمنامه امضا کوو او د هغه له مخې به دوی دې ته اړ کیږي چې دا کتابونه یو عام شتمني ومني او خلکو ته په وړیا توګه ورکړي چې هغوی ولولي. خو د یو مشخص پروګرام له مخې، یعنې دوی رجستر شیټ لري، هر کتاب چې هر ماشوم اخلي هغه دغه نوم به ثبت کیږي، هغه به بیرته راوړي دوی ته، سپاري بل ماشوم ته ورکړي. یعنې دا یو عام شتمنۍ به وي.
دا کتابونه چې ویشل کیږي لکه څنګه مو چې مخکې مو اوریدل چې یوازې په هغه سیمو کې توزیع کیږي چې ستاسو ادارې هلته دي، په ډیرو ولایتونو کې یا په ډیرو ځایونو کې ستاسو ادارې نشته دي او هلته د دې کتابونو ضرورت دی، آیا دغه کتابونه به هلته ورسوي که نه؟
ځینې نور مؤسسات خوشبختانه په دې اړه مونږ سره په تماس کې دي او زمونږ یعنې مشترکه هڅه دا ده چې وکولای شو دا کتابونه هغو سیمو ته ورسوو چېرته چې زمونږ دفترونه نشته دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
کله ناکله په کیسو کې هغه کرکټرونه چې د خواخوږۍ، مرستې او لورې بار په اوږه اخلي د لیکوالو لخوا تکرار او لاس په لاس کیږي. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د دې نقل دا کرکټر بیخي متفاوت دی. کېدای شي ځوان لیکوال پر داسې ځینو تجربو هم تب وازمایي. وږ به شو وږمې جبار خیل ته.
د سپوږمۍ را کوزېدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ په اسمان کې نڅېدله، لاندې یې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تندو ونو، ویړو کروندو، کورو زنګلونو او روانو سیندونو ته په خوند خوند وکتل او زمکې ته د کوزیدو ارزو یې په زړه کې غزونې وکړې. وریځې یې راوبللې او ورته یې وویل، وریځو له ما سره د زمکې په سفر کې مرسته وکړئ. وریځې د سپوږمۍ دې خبرې حیرانې دریانې کړې، ځکه دوی ته مناسبه نه ښکارېده چې سپوږمۍ خاورین نړۍ ته کوزه شي. خو څرنګه چې سپوږمۍ ډېره ورباندې ګرانه وه او د هغې د خوشحاله ساتلو لپاره هر خدمت ته تیارې وې، نو هغې ته یې وویل په سترګو. سپوږمۍ وویل، زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم، زه غواړم د بنیادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم، زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزو منه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډیر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کیناسته او د ځمکې په خوا راوښویده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل، سمدستي یې څیرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په خاورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نشي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو وښو ګلونو له نا آشنا عطرو او رنګارنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې. سیند ته ورسېدې، سیند ته ورکوزې شوې او پکې یې ولامبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړې. خو د نجلۍ شوي سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړۍ ګوزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاکساره سړی و، جینکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناکه ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډیر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ور ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک ورته کیښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وي، د بزګر په خوار جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرام اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموزېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلې بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کیښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي، نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه، خامخا یو خاص باران به وبروي. وریځو ډاډ ورکړ
او په غشپه یو خاص باران ووري. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوی ناآشنا ونی لازم کې راو بوټی دلی. بوټو ته ورته دغه ونی په خوا هیچا نه ویلی دلی. ناآشنا ونی د ګڼ ځنګل غوندې را لوی شوي، رابرې شوي. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې، او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي راوټو کېدل، او سرې روښانه میوې یې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې، او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمن یې د ناآشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خیشته کړل، او چې وی څکل هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناآشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته، او د یربا نوم یې ور باندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د معجون لګټو خبر کړل، او وی پوهول چې دغه معجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومانی باسي، او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي، او ځای یې له بني ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فائدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه، او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هیره کړې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم، او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري؟
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري، او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کومه عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و. که نه، ځکه ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا وي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي دا دور خپل غوښتنې لري دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي.
دا خبره شاید اوریدونکو ته خوند ورنه کړي خو زه خلک په نظر کې نه نیسم زه ځان نظر کې نیسم
خو دا به یو چاته ورسیږي یو څوک ولولي
خامخا اوس زه د داسې ټولنې یو برخه يم یو جز يم کنه فرضاً که زه د حالات قرباني شوم ډیر خلک د حالات قرباني شوي که زه د پښتو د رسمياتو د رواجونو نه کړیدل يم ډیر خلک دي چې همدغه سي کړیدل دي نو بیا به د ما आवाज او د ما شعر به همدغه خلکو ته هم خوند ورکړي ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي خو که شاعران د ټولنې خلک خپل سترګې ونه بولي هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنی خو یو څه داسې شو کنه چې شاعران چې دي نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي ځکه د ټولنې سترګې مزکه ورته وایي شاعران هغه شاین ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یو خبرې په ټولنه کې یو نیمګړتیا په دود او دستور کې دې ته شاعر متوجه کیږي هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو یوه خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینی او ځینی دي که نه یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي مثلا کمپیوټر موبایل دا شیان او دا ډېر بریالی کیږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دی ولګوه کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده د پرمختللې ټیکنالوژۍ لفظونه دي خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وایي
زه او زړه مطلی نشته زه او زړه دا څو کاله مزل کوو زه او زړه دا څو کاله مزل کوو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خواته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړ کې دي چې ورک دي په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خنو په پیسو لیونی څه وکړه خنو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي کنه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دی متاثر وي او هغه په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب دا خو د لا شعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د 40 کاله زه خپله به 40 کلن یم په دغو 40 کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د ده په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې 10 بیتونه هم وي دغه 10 بیتونه د ده لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کړي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت میں کدے شی دی بل کال خبر وی یا دی بلی میاشت خبر وی یا کلنڈ ویم دی او بل حالت استازی توب کی کوم حالت کی چیز ہو ما مطلب دا ٹھول بیتونہ چی دی ٹھول شیرو نہ چی دی دی خبر کا متفاوت دی جون ہم متفاوت تا یعنی دی اوچا جون متفاوت تی ریگی خ خاطرات خراب خاطرات ٹھول پ دی مک پلا شعور کی زمک پ ذہن کشتا بچ کل مک شیر لکھو نو اغه ټول خبرې د شیر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شان چې په موږ تیر شوی که ښه تیر شوی که خراب تیر شوی هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسی ګټون کېږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه شي
حد نه لري هوا صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله
نه مقصد می دا وکنه البته د شعرونو خبره کومه چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی توب راو باسي د ناشنا توب خواته بوزي کنه یعنی دا سینه خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیوا صاحب دی ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولی خپل عروج ته رسولی اوس نو داسې داسې شعر دي دوی په واسطه پیژندل کېږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخاش د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوی دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوکړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه وه پکې
یعنې ضرور نه ده چې په دې
صنعتونو هېڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به طبیعي کاروي غیر طبیعي به نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدایه ما ته راواده کې دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معناوې سره لري دغه ما په طبیعي توګه کارولی یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زه ورته ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي دا دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه د خپل هنر پوخ کو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د ده دی تل ته رسېدلی دی د دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دي یا ولی دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی او ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شیر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته تکه خبر یو کئ ګلاب نه خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زره روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډیره مننه.
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یوه ټولګه چاپ کړې ده. د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همې آثار د پوهنتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي. په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دغه کوم اثر چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی، زه د دې د لارښود استاد په توګه یم.
جالب نوم ورته غوره کړی، د هندوکش وږمې.
د دې نوم په اړه که په نظر وړاندې کړم، د هندوکش وږمې په د کاپیسا، پروان او پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادېږي، چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري، او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي. نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپیریال اړیکه بولي. او وږمې تاسو پوهیږي چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی، یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څه وو هغه راټول کړل، د خپل د تخیل په ملتیا یو موضوع ولیکله، موضوعګانې ولیکلې، هغه په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې دا به د هیواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیږي، د دوی فکر پیغام به رسیږي. په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی.
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډې کیسې هم شته دي، ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلی سو. البته یو ځای مې یو شعر هم ولید، خو په هر حال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې او شتویش کسان دي. په البیرونی پوهنتون کې هلته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده، زده کړیالان نوي دي، کار نوی دی، تر اوسه لکه د هیواد نورو پوهنتونونو د دوی پرمختګ نه دی کړی. ما غوښتل چې دوی یو خالص ادبیات رامنځته کړي، که دوی ته چیرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د څېړنیزو لیکنو نو دی بیا د دې په ځای چې خپل هڅه کړی وای یا خپل ځواک په کار اچولی وای نو دوی بیا ټولونو ته مخه کوله، چې هغه البته د افغانستان په شمیر پوهنتونونو کې تاسو پوهیږئ چې تحقیق یا څېړنه یا یو شمیر معلوماتي یا تیوري لیکنې سخت دی، حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی، مګر د افغانستان په یو شمیر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغې معلوماتي یا څېړنیزې لیکنو ته مخه کوي، د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي، پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې، دوی فقط د نورو مواد راخلي راټولوي او چاپوي.
البته دا خو یوه شیوه ده تحقیق ته په افغانستان کې دا معموله ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده، خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق په دې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي له نورو آثارو نه استفاده کوي، خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلی دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روخانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب را ټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپله ډیر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلی دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نه سي کولای، دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره، دا ډیره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پوهنتون کې داسې کار شوی؟
تقریبا د کونړ پوهنتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوی و، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم په هغې باندې رڼا واچوله چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پوهنتون زکړیالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیک دورې پیژندل یا د کلاسیک دورې څېړنه یې کړې ده، فقط زکړیالان د ګیدلی دي، هغه معلومات چې د نورو نه راخستې دي، نه د څېړنې په معیار پوهیږي، نه په هغه اصولو، نه په هغه لارو چارو دوی بلد دي، مګر هم کتاب چاپ شوی دی.
په افغانستان کې ځینې نورې داسې برخې هم شته دي چې هغو ته هم باید کار وسي. د فولکلور ډېرې برخې داسې دي چې زموږ نه دي معرفي شوي. په تېرو کلونو کې چې کوم کارونه شوي دي، البته د لنډیو په برخه کې شوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې ته د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړې. یعنې د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه چې دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهورې دي، مشهورې هر چا راخیستې دي، کار ورباندې کړی دی، خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نه سي، په کلیو کې دي. دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای وي، یوه ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنې ما تر اوسه د دې په حصه کې هېڅ هم نه وه اورېدلی، لومړی ځل مې و چې ومې لیدل. دا هم کېدای سي. بل علاوه دې نه، زموږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر شوي دي، د هغو ځینې تجربې دي، د هغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي، د دغو راټولول هم البته دا بې ګټې نه دي. همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ماته ولولی چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه شوي.
عزیز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه پرې راټولیږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم. دا د مسعوده افضلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخې. وایي د ژوندون بیدیا کې د هر ګل تر څنګ اغزي ټوکېدلې دي، کله کله د دښتې ګرمۍ، کله مو تنده پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې ته لاسونه یوسو بس اغزي مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندون کې ستړي ستړي یاسو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخکې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرخه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب، زما خو ایله دادا دا کوم نوښت چې تاسو کړی، دغسې لیکنې او دغسې کتابونه په نورو پوهنتونونو کې هم رواج سي، او محصلان د محصلۍ دغه پایل نه لیکوالی سره په عملی شکل سره دوی بلد سي او کله چې فارغيږي بیا به نو مطمئن يم چې ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سولتونه تقریبا سته دي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه ده قصه؟ هلته اخبارونه سته دي، پانتون خپله اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي دا زمینه سته ده ورته. ما سلامت.
بله نیازی صاحب، موږ په پانتون کې یو میاشتنی خبرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم. هغه د پانتون په کشه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولیږي، چاپیږي او منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپیږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنی خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولیږي او کمیټه لري چې کیږي چې کوم یو د نشر وړي په هغې کې نشریږي. یعنې دغسې یو چارې او اسانتیاوې موږ هم دوی لپاره په پوهنتون په کچه رامنځته کړي دي.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.